څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له یو څو جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. همداراز واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. تاندې څنګه اونیس پروګرام به هم په همدې خپرونه کې واورئ. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیک لارخونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې د ناټو د ملکي استازي دفتر په جلا جلا پیغامونو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې له یو اړخیزو اقداماتو دې ډډه وکړي او د سول لپاره له رامنځته شوي فرصت دې ګټه واخلي. افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي دي او په ایران کې 15 کسان د کرونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه پیښو سخت اندېښنه ښودلی چې دې سازمان د حکومتي چارواکو ادلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې اعلامیې کې ویلي، له زورواکۍ یا نورې غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سول لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولای شي. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لورو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او اختلاف ته د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوی وکړي. ملخه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان لپاره وس داسې یو پړاو دی چې سیاسي مشران باید سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي او د یو اړخیزو اقداماتو پر ځای دي آرام اوسي، خپلو کې د ډایلوګ او جوړ جاړې وکړي. د ناټو په وینا دا فرصت باید له لاسه ونه وسي. د یوناما او ناټو د کابل دفترونه د اندېښنې په داسې حال کې پډاګه کوي چې وروسته د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په افغانستان کې د ثبات او همپالنې ټیم د خپل حکومت د جوړولو او همدارنګه د یو شمیر والیانو د عدلون بدلون غږ کړی. په دې لړ کې نن په پنشیر کې د پنشیر والی د عبدالله په ملاتړ غږ وکړ او د پنشیر ولایت د غونډو له تالار څخه یې د اشرف غنی عکس کوس کړ. همدارنګه ویل کېږي چې په سریپول کې هم د ثبات او همپالنې د ټیم د ملاتړو لخوا دغه ولایت ته نوی والی معرفي شوی دی. خو په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوی. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړي. د دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو، د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوي دي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. په عین حال کې په بلخ او هرات ولایتونو کې سلګونو خلکو په جلا جلا غونډو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. دوی په ټولو کاندیدانو او سیاسي لورو غږ کړی چې له زغم د کار واخلي او د انتخاباتو وروستي نتایج دې ومني. په ایران کې د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو نن د کرونا وایرس له کبله د 15 تن مړه کېدل تایید کړل. دوی همدارنګه ویلي دي چې لس نوې د کرونا وایرس پیښې په ایران کې ثبت شوې دي. دا ایران د روغتیا د وزارت ویان کیانوش دغه اعلان نن په دولتي تلویزیون وکړ، خو وی نه ویل چې وروستۍ یعنی 15 مړینه چیرې او کله رامنځته شوې ده. د فبروري په 20مه یعنی پرون په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د دوو کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکړل شوی و. همدارنګه د دې اونۍ په پایل کې دوه نور کسان په دې وایرس په ایران کې وژل شوي وو. اخوا په اروپا کې هم یو اتیا بیا کلن ایتالیایی د کرونا وایروس لامل مړ شوی دی چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني بلل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 تن وژلي دی او نړۍ په نور 20 هیوادو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتی. د ایټالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسیدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا وایروس اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 5000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډلهییزو غونډو لکه د کارنوال جشن، کلیسا ته یو ځایي تګ او سپورتي نندارو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون وویل چې لا هم د دې موقع شته چې دا وایروس مهار شي او د لا زیاتې خپرېدنې مخه یې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وبوري چې په افغانستان کې په جګړو کې د تشدد د کمیدو پر ژمنه دواړو خواوو عمل کړی دی. افغان چارواکي تاییدوي چې طالبان هم په خپلو حملو کې کموالی راوستی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلوده د افغانستان له مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کړي.
خو په عین حال کې په ځینو سیمو کې د ځینو جزئي مواردو او نښتو راپور هم ورکړل شوی دی.
جنګو د چل بالا دو بجو سره چلان تر څلور بجو کې خو د خدای شیطان له بهانه شرکت وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتوالي وروسته په افغانستان کې هم د دې ویروس څخه اندېښنې پیدا شوې دي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقې عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له اورزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د هغې موافقې په ترڅ کې پیل شوې ده چې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې ده. په ځینو ولایتونو کې ولس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمندي وضعیت لنګدي څاري او د تیارسي په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې کوم لوی حادثه نه ده رامنځته شوې توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریک.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړې شوی چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې ولس ته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه نبا وزیت لنګدې او په دقت ساری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې ولی کلی دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې هوکړې ته ژمن واوسي. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور د فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي، خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کریمی صاحب، که چیرې دا د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تېر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي، محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملا بیا لاس پوت نه وي، په منفي حرکات وي. تثبیتی که مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري کچیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر اهمیت باندې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ نن شپه د نیمې شپې په 12 بجو پیل شوه او له جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره د جګړې د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. خو په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د چارواکو په وینا پر یو شمیر امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا بریدونه په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو کړي دي. د روزګان خلک د بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د تاوتریخوالی د کمشت د دورې له پیلېدو وروسته، یعنی تر 12 بجو وروسته، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ یو ځل بیا د جګړو شاهدان وي. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 2 بجې د دې ولسوالۍ جنوب طرف ته چشمیرې لسګونه ته رسېدي د ګلاغا په نوم پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ چې یادې جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یاد پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 بجو کړي، خو د خدای ساتنو طالبانو شرکت وکړي. خوځې موږ ته نه معلوم چې موږ 2 نفره زخمیان لرو. ونو خو طالبان جنګ چالان کې موږ خو قربان ته خو بیا مې زرات مو درلوده. خو د تخیوالي د کموالي په خاطر مو دا هیله وه چې دوی به څه ونه کړي، خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کښې پروا یې ونه ساتل. جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 پورې.
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تېره شپه د درنې جګړې شاهد و. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړي چې پر مهال یې 2 پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې کره معلومات نه لري. د روزګان ولایت مقام مسولین هم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتېری وژل شوی دی. د والي ویاند زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
تېره شپه 2 بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
له دې سره د غراز د روزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې تېره شپه شاوخوا 1 بجه وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږو امنیتي پوستو قومندان شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غش ماتوونکی ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دغه بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. دی وایي زیات خوشاله و چې نور به په افغانستان کې روانه جګړه ختمیږي، خو وایي بیرته یې هغه هیلې چې دی لرلې په اوبو لاهو سوې. د ترینکوټ یو تن اوسیدونکي سخی جان حسینی ازادي راډیو ته داسې وویل:
چرپا صاحب دومره خوشاله اومه چې لکه یو څوک چې د تازه د مور پلار مثال پیدا سي انج دونی خوشاله اومه چې دغه کم دغه چې د سره کړی و چې ول تاریخوالی کم دی انج ورپر نامه استسولی او دلته چې خبر سم تیر شپه چې پر 12 بجې باندې کور دی اوربن سره اعلان کړلی او تاریخوالی کم کړلی بیا پر 2 بجې باندې مثال په نارتول سوالی کې دغه سپ نور ځایو کې داسې دغه پوسټو باندې حمله سیوی جنگ رامه استسوی یعنی دونی خوښنی سوم شرپا صاحب چې بیخی ډیر زیات خوښنی سو غوښتنه مده ده چې مشته عمومي اوربند ګرځري وسی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې پر وسلوالو طالبانو خپلې حملې بندې کړي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 19 پورې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
په ننګرهار کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ د پایل په ویاړ جشنونه پیل شوي دي د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې ننګرهاریان ولې او څومره په څه دلایلو خوشاله دي امیرزا صاحب
مننه سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل د اوربن پاړه باندې او د ډز بند کمخ پاړه باندې د تنګرار کې بلا بل جشنونه سرته ورسېدل تیر شپه نا وخت هم ځینې ځوانان د جلال آباد ښار مرکز راټول شوي وو او دوی خوشحالي ښودله او په ځمن کې په دولت او د دولت په وسوال مخالفینو باندې غږ کاوه چې دغه فرصت نه استفاده وکړي او دغه اوربند وغځوي اوربند وکړي د خلکو وینې پیدو ته نورې پرې نه کړي او په خپل ولس باندې رحم وکړي همداراز نن سهار د سولې ولسي حرکت غړو هم په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او پیغام وړاندې کاوه خلکو د دولت سوال مخالفینو ته په خپله دولت ته چې اوربند وغځوي او سوله وکړي د تل لپاره د سولې په رڼا کې ژوند وکړي او یو بل وزغمي او د خلکو وینه پیدا نه بنده کړي د دې ترڅنګ ځینې ورزشکاران چې د نور ولایتونو هم راغلي وو او د ننګرهار ورزشکاران هم ورسره یو ځای شوي وو نن په جلال آباد ښار کې په بایسکلونو باندې وګرځېدل او غږ یې کاوه په وسلوالو او همدارنګه په دولت باندې چې اوربند وغځوي او جنگ نو د تل لپاره بس کړي دوی هر کله کاوه درې وړو ډلو چې دغه اوربند اعلان شوی دی او دې ته هیله من شوي دي چې دغه اوربند بغزيږي او سولې نکلي دا د دې خبره چې ډېر زر به سولې ته ورسیږي خو غوښتنه هم دا و چې دوی دواړه غاړي یو بل سره وزغمي او اوربند وغځوي نو نور هم خلک خوشاله شي
ډېره زیاته مننه امیرزای صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای و چې په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالی د کمښت د اونۍ د پایل په مناسبت د ننګرهاریانو د جشنونو او د هغو د هیلو په اړه جزئیات راکول د یادونې وړ ده چې قدرمن اوریدونکو له تیرې شپې راهیسې د لومړي ځل لپاره د دواړو خواوو د توافق له مخې د افغانستان د جګړې په جګړو کې د تشدد پر کمیدو موافقه شوې ده البته تقریبا دوه کاله مخکې و چې د اختر په مناسبت ناڅاپه د دواړو خواوو لخوا یو اوربند اعلان شو او د هغه اوربند پر مهال د اختر په دریو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ دزبندي وشوه تقریبا یو سل پسلو کې اوربند وو خو هغه اوربند ډیر دی یو اړخ لخوا اعلان شوی وو او په هغه پسې طالبانو د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته ځواب ووایه او په غیر رسمي ډول یې له خپلې خوا اوربند اعلان کړ مګر د اوسني تاوتریخوالي د کمولو د موافقې اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د جګړې دوه ښکیل اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کوي او تر اوسه پورې چې کوم راپورونه را رسیدلي دي دا تقریبا د یو غیر رسمي اوربند بڼه لري. د ورځې تر پایه او بلاخره د اونۍ تر پایه باید انتظار وباسو او وګورو چې بلاخره د دې اوربند نتیجه به څه وي او آیا دواړه خواوې به بیا هم پر خپلو ژمنو د اوربند د کمو د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنو د ژمنو ته دوام ورکړي او کنه. اوس ورځو کندهار ولایت ته. کندهار د طالبانو د تحریک د پیل اصلي مرکز و چې په نویمه میلادي لسیزه کې له همدې ځایه طالبانو خپل غورځنګ د هغه وخت د وسله حکومت پر ضد باندې چې په هغه وخت کې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې مختلف حکومتونه او سیمه ییزې ادارې جوړې شوې وې په هغه وخت کې دوی له هغه ځایه خپل فعالیت را پیل کړ تر هغه پورې چې په همدې نویمه لسیزه کې تر په وروستۍ دوهمه نیمایي د دې لسیزې کې وکولای شوی چې خپل حکومت جوړ کړي او د حکومت د افغانستان په ډیرو برخو باندې حاکم شو تر هغو پورې چې د 2000 کال په پای کې د امریکا د پاوځ د عملیاتو په نتیجه کې دا رژیم نسکور شو. کندهار ته ورځو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې چې د طالبانو د تحریک د پیل اصلي ټاټوبی دی، څه احساسات دي؟ د خلکو نظریات څه دي؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید یادونه وکم چې د تیر شپې راهیسې چې دا دي شاوخوا 4 ساعت تیریږي په کندهار ښار او ولس ولسوالیو کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. البته په ځینو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې بندې وې، هغه د تیر شپې 12 بجو وروسته فعالیت شروع شوی دی او هغه بندیز چې مخکې وو هغه لیرې شوی. د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، البته خلک د تاوتریخوالي کمښت ته ډېر خوشحاله دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دغه کمښت په یو دایمي اوربند بدل شي. او بله یادونه باید وکړم چې د تیر ځل د اوربند سره توپیر دا دی چې دا ځل د وسوالو طالبانو مشرانو خپلو جنګیالیو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې ښارونو ته داخل شي. تیر ځل چې د 2 ورځو لپاره لنډمهاله اوربند وو، موږ ولیدل چې وسوال طالبان په انفرادي او ډلیزه توګه کندهار ښار او د یو شمېر ولسوالیو مرکزونو ته داخل شول. خو او ځینو آن د امریکایي ځواکونو سره ګډ عکسونه واخیستل، خو لیدل کېږي چې دا ځل داسې نه دی. او په پرون ورځ کې چې کوم ټلیفوني پیغامونه چې د دوی مشرانو خپلو جنګیالیو ته لیږلي وو، په هغو کې واضح توګه دا یادونه شوې وه چې دوی ښارونو ته د تګ حق نه لري. او یادونه لکه مخکې چې موږ خلک په مجموع کې د تاوتریخوالي کمېدو ته خوشاله دي، ځکه چې په دې کې شک نشته چې د کندهار خلک د نامنوي د ډیرو جدي پیښو سره مخامخ شو. په تیرو 3 کلونو کې په زرګونه کسان د جګړې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي، ډېرې کورنۍ بې سرپرسته شولې. نو له دې خاطره دلته خلک معمولي اوربند ته هم ډېر خوشاله دي او دا پر نیک پال نیسي او د دایمي اوربند او دایمي سولې غوښتنه کوي.
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی و چې له کندهار راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د تاوتریخوالي کمښت کولای شي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لامل وګرځي. نقیب الله مغفور له هلمند لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان سره یو ځای شي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جعفری لیکي د تاوتریخوالي کمیدل د سولې د پاره زیری دی. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي، ډیر خوشاله یم چې طالبان له خپل دریځ څخه تیر شول او د تاوتریخوالي کمولې ومنل. خدای دې وکړي چې تلپاتې اوربند هم وشي او راتلونکی کال او د راتلونکي کال په پایل کې د یوې باعزته سولې خاوندان اوسو. حکمت لودین له لشکرګاه نه لیکي: له ماښام راهیسې چې دلته زه یم د کوم ډز غږ مې نه دی اورېدلی. او شفیق بریال د کندوز له دشترچي ولسوالۍ نه لیکي: په دشترچي ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي اونۍ په آرامه او سوله ییزه توګه پیل شوه او له بېګا راهیسې جګړه نه ده شوې. خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د دې فرصت ته ګټه واخلي او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. سموږ کاک له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات لرو او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي. خو لومړی اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
وروسته له هغې چې له یو شمېر ولایتونو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو د هوکړې سربیره د وسلوالو طالبانو د ډزو او بریدونو رپورټونه ورکړل شول، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی چې دا عمومي اوربند نه دی او یوازې محدودې ساحې او مرکزونه دي چې وسلوال به پکې فعالیتونه نه کوي. د افغانستان په اړه بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه څه سخت اندېښنه ښودلې چې د سازمان د حکومتي چارواکو روان عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې رامې کې ویلي: له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولی شي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کیم نن په خپل ټویټر ویلي چې د افغان سیاسي مشرانو لپاره د جوړجاړي تفاهم وخت دی او باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو نن په سریپول کې د نوي والي د ټاکلو خبرداري ورکړې او همدارنګه د پنشیر والي د خغلی عبدالله په ملاتړ غږ پورته کړی دی. او په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو ریپورت کې خبره کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم خبر دا دی چې په ایران کې یو بل تن چې دا پنځم کس دی د کرونا وایرس لامل نن مړ شو. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت کړې ده او ویلي دي چې 15 نوي د کرونا وایرس پیښې هم دغلته تایید شوې.
او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د کاراتا د کیوکیشن سیالیو پنځم پړاو پای ته ورسید. د هرات ولایت بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق سیاسادی راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له کیوکیشن تاتاکای سیوکیشن سبکونو له شلو کلپونو 246 لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي ضیاء خبره د دغو سیالیو د جوړولو موخه د کراتی د آزادو سبکونو د همغږۍ او په 1999 کال کې په ملي کچه د لوبو لپاره چمتووالی دی. خغلیزیا وای په دغه سیالیو کې چې د څلور عمرې کټګوریو یعنی لاس کلنو، پنځه لاس کلنو، اته لاس کلنو او د 22 کلنو کسانو ترمنځ وسوي، شپږ شپږ غوره لوبغاړو ته جامونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د پاکستان د ګالف اماتور سیالۍ د څلور افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغه سیالیو کوربه تو پاکستان کوي. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیل شوې. د فبروري تر درویشتمې نیټې پورې به د پاکستان په لاهور ښار کې دوام ولري. په دغو سیالیو کې دوه ښځینه او دوه نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د پاکستان د ګلف اماتورو سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو تر څنګ د سیمې د هیوادونو یو شمېر نورو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او کرونا له مالدیو سره د چین ملي ټیم کتنه تایلند ته وغځوله. د کرونا د ویروس د خپراوي د بیرې له امله د قطر د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې له مالدیو سره د چین د فوټبال د ملي ټیم لوبه تایلند کې کیږي. د نړیوال ورزشي خبري اژانسونو او د آسیا د فوټبال د کانفدراسیون د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله چین نسي کولای په خپل هیواد کې د لوبې ډګر ته ولاړ شي، نو ځکه دغه هیواد به د لوبه د مارچ په 26 نیټه د مالدیو پر وړاندې د تایلند په چانګ ارانا لوبغالي کې وکړي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم ورزو د نورو راپورونو خبرولو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې په 2019 کال کې لزره افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ازادي راډیو ته ویل چې شپږ کاله په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې ګراف نه دی ټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. راپور ښیي چې په 2019 کال کې ډیری تلفات د دولت د مخالفینو لخوا شوي دي چې تر ډیره په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د یوناما راپور بې بنسټه بللی.
سید رحمان د خپل لور سمیرا درد پوښتي. دوی له میدان وردګو ولایت دلته کابل ته راغلي ترڅو د مرستې لپاره یو ادرس پیدا کړي. د سید رحمان په وینا د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې 1990 کال کې د کورنۍ وغړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې ټپیان شول. شپږ کلنه سمیرا چې یاده پیښه کې سخته ټپي شوې او اوس مهال نشي ګرځېدای، مور خویندې او ورونه یې هم چې شمېر شپږو کسانو ته رسیږي په کور زخمي پراته دي. سید رحمان په خپل کلی کې د جماعت امامو، اوس د لاسنیوي لپاره هیڅ څوک نه لري. دوی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړې کې د کورنۍ زور او ژړالې دلی او نور نه غواړي چې کلی کې مرمۍ فیر شي.
بیا د اولادونه د مو د یو ودن ریو مخریکور په طرف باندې دوی خو د حکومت کوی ور مخامخ شولې کاتور ریو ولسوالۍ ته بیا په دوی باندې شروع وکړه. امو او اولادونه او شپږ اولادونه او کار دغه ټول وویشتل. بیا ټول نګویز پورچول کې دلار یو مریض مې و نفر دی، یو مریض مې و پورچې ولس پورچې ته پورچې دار یو داسل کېدلای دی. کوم کوم دا غوی ویو چې کنه چې ولایت ور شو غوی دا یو نشانه وویشتل، یو ته یو مثال شمول یو وویشتل، یو زور وو وویشتل. موږ نه بنه چې په موږ به د خوای پکنه بل نه غوی سیدین کای بل څه کنهشته دا غوی چې سول راشه
سمیرا په دردمن ځان راته وویل.
موږ د ودنه تللې د مې سمې وم چې هغه په لیار کې اسکار ورنباندې وکړ.
افغانستان کې سید رحمان ته ورته ډیری قربانیان شته چې یا خپل د جګړې ښکار شوي او یا یې کورنۍ غړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبه پر ورځ خپل تازه راپور خپور کړ. د یوناما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتی ده چې 3,403 وژل شوي او 6,990 ټپیان شوي دي چې 10% یې ماشومان او 20% یې ښځې دي. د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان کې تیرو شپږو کلونو کې ملکي تلفات په پرله پسې توګه د 10,000 زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یوناما یا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر فیو نا فریزر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل.
موږ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه جدي اندېښنه لرو. موږ د ملکي تلفاتو په اړه راپور ثبتوو. د دې راپورونو له مخې تر هغه چې جګړه ونه درول شي د ملکي وګړو په برخه کې به تلفات دوام لري.
د یوناما د راپور له مخې تیر کال د ملکي تلفاتو شمیر زیات و چې 20% یې د طالبانو، 14% یې د افغان امنیتي ځواکونو، 12% سلنه د داعش ډلې او 8 سلنه یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا ثبت شوي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللی و. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبل شمیره نسبت 2013 میلادي کال ته ډیره لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوي و چې په دې کال کې 1202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 9555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکي مرګ ژوبل 1% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. په دې راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و. 15% مسؤلیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومې وسلوالې ډلې بلل شوي وې. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. دغه ډلې د یوناما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی. دوی د شنبې په ورځ د یوناما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی. افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د غزنی هندوان په دې ولایت کې د خپل زاړه درمسال د بیا رغونې هیله لري.
د افغانستان ولسمشر د هندوانو سکانو د عبادتخونه دپاره یو بودیجه منظوره کړې او انشاءالله ډېر ژر به مو د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په جمله کې ورغول شي.
د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې اندېښنې پارولې دي. عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه بند کړي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه د سرحد د تړلو لپاره اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بېلابېلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او هلته حضور درلوده، ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمی وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځان قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ته علامه حیاتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 3 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 18 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 3000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. دغه شان په ډیر شو نور هیوادونو کې 3000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روحلا فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو تر څنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې د وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس چې دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام تاندې څنګه پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتنې په مقصد په غزنی کې پاتې دی. دی وایي کله به هم خپل وطن پرېنږدي، خو د ده په وینا هغه درمسال چې دی ساتونکی، پالونکی او عبادت کوونکی دی، اوس په ډېر خراب حالت کې دی.
د غزنی تاریخي بالاحصار تر څنګ د شهر کونه په یوه څنډه کې په یوې زړې او نړېدونکې حویلۍ کې یوه بېوزله کورنۍ اوسي. دا د راجارام کورنۍ ده. حویلۍ چې په اصل کې درمسال دی په خطرناک حالت کې ده. د ځینو خونو چتونه یې سوري سوي، د کړکیو هندارې یې ماتې، د کور غولی یې کنډ کپر، د خونو ورونه یې مات، د کلا څلور کونجه دیوالونه یې درزونه او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو راجارام د دغه درمسال ساتونکی، پالونکی او عبادت کوونکی دی. دلته خاموشي ده. د راجارام له کورنۍ پرته بل هیڅوک عبادت ته نه راځي. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتلو په مخه په غزنی کې پاتې دی. نور نو د هندوانو ټولې کورنۍ له دغه ځایه کډه سوې دي. رام وایي په غزنی کې د هندوانو 150 کورنیو ژوند کاوه، خو د نامنوی او جګړو له امله اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. خو د رام په خبره که سوله راسي بیرته به راستانه سي. راجارام وایي کله به هم خپل وطن پرې نږدې او د دغه تاریخي او زوړ درمسال خدمت به کوي.
د دغه محبت چې کني 940 کاله تاریخ په دولت کې دی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی. مونږ دغه درخواست دی د محترم ډاکټر اشرف غنی نه چې اخی درې کاله مخکې په کانفرنس کې په کابل کې زه هم 50 کسه هندوانو سرداران تللي وو. هغوی وویل چې د بابا پیرتناک په مندر باندې د جدي کار شروع شي، خو په دا درې کاله کې زموږ هم چونه وخوړلو.
راجارام ناهیلی دی. دی وایي پلار او مور یې په دغه وطن کې پیدا سوي، لوی سوي او خاورې سوي دي، خو بیا هم په خبره یې چې دوی ته د وطن د بچیو په سترګه نه کتل کېږي.
کدا دولت زمونږ غم نه کوي چې مونږ نورو دولتونو ته وایي چې زمونږ داسې عبادت خانې دي په افغانستان کې، زمونږ دا کار نه کیږي. روډونه جوړېږي، مسجدونه جوړېږي، ممبرې جوړېږي، بسته بسته بلډینګونه په غزنی کې جوړ شو، د مونږ کار ولې نه کیږي؟
په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی او تارسنګ خالصه بیا ډاډ ورکوي چې د نوي کال په پیل کې به دغه درمسال ورغول سي.
بودجه چې په شنه وزارت اجازه کافي اسناد په مراحل شوی دي، مونږ هرڅو د نوي کال باندې درمسال جوړېږي.
د غزنی چارواکي هم د دغه درمسال درغولو ژمنه کوي. والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پلاوی بټاکی له مرکز سره به تماس نیسي تر څو د دغه مندر درغولو چارې پیل کړي.
په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د یوه حکم په اساس باندې د هندوانو سیکانو د عبادتخونې دپاره یو بودیجه منظوره کړې. انشاءالله ډېر ژر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په هغو جمله کې ورغول شي.
د دغه ځای روڼاندي او مدني فعالان هم وایي هندوان او سیکان د دې وطن بچان دي او هغې ته هم باید خپل حقونه ورکړل سي. له دې ډلې متی الله کمالفوري ازادي راډیو ته وویل
په دې هیواد کې پاتې شوي دي، د هیواد ته ژمن خلک دي، دوی د هیواد د حسین او د آبادۍ او د عمران په برخو کې ډېرې سترې قربانیانې ورکړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هندوانو تر څنګ ډیری افغان سیکان هم له دغه ځایه کډه کولو ته اړ سوي دي او پاتې نور یې په سختو او ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرېدو وروسته چې تر سره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل، بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسی باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د تاندې څنګه د خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې د خپرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبل داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان را پاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخي پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخي ته. بس ما سره غوښتل
زندان
دی بل پر سر نه ډوډۍ حکومت بلاس کړي، بل حکومت بلاس کړي، د باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کړو، خو دلته باندې یو مجبوري څوک
پچل دې زی وزي قتل خونه
پی یا نور بس توبه می هي.
اغه د خلق په استلاوی نه ګرم وی، په اسانی وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي، خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا را سي تکسي دي کو هغه هم کده شکار وکړي، خو زای دلته دي بس زندان کې بل ځای خونه دي، و دغه غوښتنه دي من سم کار وکړي سبقان وای.
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر څه ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څه وایي، نو که ډېره وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرېږي ترګونی ته په ورسره کې، نو هغه رجګیږي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور رجګیږي دا بل ورور وژني، یو ملګری رجګیږي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تربینت دغه یعنی سل فیصد رول پکې لري، یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیز خبر وکړې، ماته پیغور وکړه، نو دا د پیغور بدل یا کس په وشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خصوص اوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله له چا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کېږي، بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وځي، په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي، په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي، بیا دومره دښمندار ژوند، دومره مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله، د ماته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم، توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغمه پروت و، خپل سر ته یې پټو یې، خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی، دروازه مخته خوسته کوي، نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته، به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بدای په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده، لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړي، هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی، خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی،
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخ کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپت والا سوم پات خدایا ما خپل تورکړه ضرور پزنه کی ما تخدایا
د چول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مصبا صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. کله جرمی اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. یعنی کېدی شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص پشم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، یعنی قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره د حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې، نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیدو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. جزا کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي، بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو زده سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی،
نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیب یې. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله همدغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لري کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.